اته بجې شپې په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ درسي سات خبرونه هم لرو. په پیل کې لنډ خبرونه. د شانګهای د همکارۍ سازمان یو شمېر غړیو په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د ګډو همکاریو سند تصویب کړ. د هندي رسنیو د راپور له مخې په شانګهای تړون کې له سیمه ییزې ترهګرۍ سره د مبارزې جوړښت په نوم یوې ادارې پرونجمه په دې هدف په نوې ډیلي کې غونډه وکړه. د هند د ملي امنیت سلاحکار ویلي چې دا سند د هغو ترهګرو تنظیمونو په وړاندې چې په افغانستان کې فعالیت کوي تصویب شوی. د هندي رسنیو د راپور پر اساس د نوې ډیلي په پرونۍ غونډه کې د چین او هند استازو هم برخه لرله. د امریکا پراختیایي پروګرام وایي په افغانستان کې د اړو کسانو لپاره دیرش پروګرامونه پیل کړي. د هغه راپور له مخې چې پرون خپور شو ویل شوي د دې لپاره چې په افغانستان کې ډیر خلک په کرنه او مالداري بوخت دي ډېرې مرستې به په همدې برخو کې وي. په دې راپور کې نه دي ویل شوي چې د امریکا پراختیایي پروګرام د یادو پروژو لپاره څومره پیسې ځانګړې کړي. دا پروګرام وایي چې په افغانستان کې کابو 30 میلیونه وګړي غذایي امنیت نه لري او تر نومبر پورې به نږدې 6 میلیونه افغانان له بیړني بشري وضعیت سره مخامخ شي. د افغاني سره میاشتې ټولنه په بلخ او غزنی ولایتونو کې پر سلګونو بېوزله کورنیو د مرستو د ویشلو خبر ورکوي. دغه ټولنې پرون په څوټ پیټونو کې ویلي چې د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ په بیلابیلو کلیو کې 800 بېځایه شویو بېوزله او وچکالۍ ځپلو کورنیو ته مرستې رسولې دي. د ټولنې همدارنګه ویلي چې د غزنی ولایت په مرکز او ګیلان ولسوالۍ کې پر زرو سیلاب ځپلو کورنیو مرستې ویشلې. د افغاني سره میاشتې ټولنه وایي دغه مرستې د ترکیې لخوا شوې او هرې کورنۍ ته 50 کیلوګرام وړه او یو بسته ژمنی توکي ورکړل شوی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه په یو اعلامیه کې وویل چې امریکا ورڅخه غوښتي وو چې د تیلو د تولید د کمیدو لپاره د اوپک د غړیو هیوادونو پریکړه د یوې میاشتې لپاره وځنډوي. سعودي عربستان د اعلامیه وروسته له دې خبره کړه چې واشنگټن وویل د سعودي عربستان پریکړه به بیا واقعبونه وي. خو وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د سعودي د یو چارواکي په قول چې نوم یې نه دی یاد کړی ویلي چې امریکا دا غوښتنه د خپل هیواد د کانګرس ته منځپړاوه ټاکنو په خاطر کړې وه. اوپک او متحدو هیوادونو یې د اکتوبر په 15مه پریکړه وکړه چې د تیلو تولید به په ورځ کې 2 میلیونه بیرله کم کړي. د دوی دا پریکړه د تیلو د بیې د لوړېدو سبب شوه. او د بیلاروس یو جګپوړی چارواکی وایي په نږدې ورځو کې به د روسیې په زرګونو سرتیری د هیواد داخل شي چې یوه سیمه ییزه ګډه پوځي ډله جوړه کړي. د بیلاروس د پوځ د لوی درستیز مرستیال ویکتار تومار پرون جمعه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د یوې ګډې پوځي ډلې د جوړولو پر سر یوه موافقه نهایي شوې او روسیه به یې د ملا د تیر حیثیت ولري. پرون د ورځې په پیل کې د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکا ویلي و چې د بیلاروس 10000 سرتیري به د روسیې له 10000 تر 15000 سرتیرو سره په دغه ګډه پوځي ډله کې شامل وي. بیلاروس د اوکراین په جګړه کې د روسیې کلک ملاتړی دی. خبرونه مو واوریدل. پروانه خبرونه کې په واوري د افغانستان د پخوانی حکومت د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب چې تازه د ملي مقاومت جبهې له مشر احمد مسعود سره کتلي وایي له اوسني وضعیت څخه د افغانستان د راوتلو په خاطر یوې سیاسي اجماع ته اړتیا ده.
ضرورت د دې دی چې دا حرکتونه منسجم شي او په واحد غټ باندې د افغانستان د دې فعلني مشکل نه د وتلو دپاره سیاسي حل لارې ولټوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي طالبانو د افغانستان په شمال کې د بهرنیو ترهګرو په موجودیت سترګې پټې کړې.
په افغانستان کې د کورنۍ جګړې مخنیوي زموږ په ګټه دی. طالبانو د بهرنیو تروریستانو په وړاندې چې د بهرنیو استخباراتو د فشار پر اساس د افغانستان په شمال کې سرګندیږي سترګې پټې کړې دي.
د کلیوالو ښځو د ورځې په مناسبت مو د دې ښځو له ژوند خبرو.
فجر او ترغل چې نن می اتمه د کومې نه مده تام په تبخې نه دی یادلې قسم په خدای کمی کای غړه غته غړې په کور کې لرم کوته کرا سره دی دا دوه نیم سی خلاص شو لازم دی ما خاطر کوم دانه پښې پیدا کړی
کرا سره وای د درسي سات د خبرونی ترڅنګ به نور مطالب هم ووري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه د افغانستان د پخوانی حکومت د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب وایي له سیاستوالو سره د خبرو په ترڅ کې د افغانستان د ملي مقاومت د جبهې له مشر احمد مسعود سره د افغانستان له اوسني بحرانه د وتلو پر لارو چارو خبرې کړي. هغه وایي د افغانستان د معضلې د حل لپاره یوې سیاسي اجماع ته اړتیا ده او په دې برخه کې ټول حرکتونه باید سره متحد شي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د پخوانی حکومت د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب وای د افغانستان د ملي مقاومت په نوم د جبهې له مشر احمد مسعود سره خبري پر دې څرخېده چې په څه ډول په افغانستان کې ولسواکي او جمهوري نظام بیرته اعاده کېدای شي. ښاغلی محب په یو ټویټ کې ویلي چې له سیاسيونو سره د خبرو په لړ کې له ښاغلي احمد مسعود سره د هیواد پر وضعیت خبرې وکړې. نوموړي زیاته کړې چې د خبرو اصلي تمرکز یې ولسواکۍ او جمهوري نظام ته پر استنېدلو و چې په هغه کې د ملي بیرغ په ګډون ملي ارزښتونه خوندي وي. ښاغلی محب ازادي راډیو ته په یو رالېږلي صوتي پیغام کې وویل چې د یوې عمومي اجماع د جوړېدو لپاره پکار ده چې ټول حرکتونه سره متحد شي.
فعلا مختلف افراد او اشخاص حرکتونه جوړوي او حرکتونه په یوازې سر باندې متاسفانه موثر نه دي. ضرورت د دې چې دا حرکتونه منسجم شي او په واحد غږ باندې د افغانستان د دې فعلني مشکل نه د وتلو لپاره سیاسي حل لارې ولټوي.
د ښاغلی محب په وینا له ښاغلي مسعود سره په خبرو کې دواړو پر دې ټینګار وکړ چې د اوسنۍ معضلې د حل لپاره سیاسي اجماع ته اړتیا ده. د هغه په خبره د پخواني جمهوري نظام د ړنګېدو یو عمده لامل همدا و چې د سیاسونو ترمنځ یوه اجماع نه وه.
په یو سیاسي اجماع باندې خبره وشوله ځکه تاسو پوهیږئ د افغانستان د سقوط د جمهوریت د سقوط یو غټ لامل همدا و چې د سیاسونو ترمنځ یو قوي هماهنګي وجود نه درلودله او ډېره ځانځاني وه.
حمدالله محب چې د پخواني ولسمشر اشرف غنی د ملي امنیت صلاحکارو د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو په لاس د کابل له سقوط یوازې څو ساعته مخکې له ولسمشر سره یو ځای په هلیکپټر کې له افغانستان ووت. په خپله احمد مسعود او د ملي مقاومت جبهې ویندویانو تر اوسه د افغانستان د حکومت د ملي امنیت له پخواني رئیس حمدالله محب سره د خبرو په اړه څه نه دي ویلي. په عین حال کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې راپورونه او تصاویر لاس په لاس کیږي چې نن به د افغانستان لپاره یو نوی سیاسي خوځښت هم خپل موجودیت اعلان کړي. ویل کیږي چې د افغانستان د سولې او عدالت ملي خوځښت تر عنوان لاندې په دغه نوي سیاسي خوځښت کې له 200 زیات پخواني لوړپوړي چارواکي او خزینه فعالان راټول شوي دي. د ځینو سرچینو له مخې د افغانستان د پخواني حکومت د بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد حنیف اتمر، د ملي امنیت د ادارې پخوانی رئیس محمد معصوم ستانکزی او یو شمېر نورې مشهورې سیاسي څېرې هم په دغه نوي خوځښت کې شامل دي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د ملي مقاومت پر جبهې سربیره له هېواده بهر یو شمېر خوځښتونه رامنځته شوي چې یوه هم د افغانستان د ژغورنې د لارې په نوم د مقاومت عالي شورا ده چې د ترکیې په انقره کې څو میاشتې مخکې د جوړېدو اعلان وکړ. د یو شمېر کارپوهانو په باور له هېواده بهر اکثره سیاسي څېرې چې په پخواني جمهوري نظام کې پر لوړو دندو کار کړی هغه مهال هم تر ډېره د یوې سیاسي اجماع د رامنځته کولو نارې سورې وهلې، خو تر آخره یعنی د جمهوریت تر سقوط پورې په رامنځته کېدو بریالي نه شول.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د پخواني حکومت د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب وایي د افغانستان د ملي مقاومت د جبهې له مشر احمد مسعود سره د افغانستان له اوسني بحرانه د وتلو پر لارو چارو خبرې کړي. د ښاغلي محب خبره د افغانستان د لانجې د حل لپاره یوې سیاسي اجماع ته اړتیا ده او په دې برخه کې ټول حرکتونه باید سره متحد شي. په دې اړه نوریاس نوري د سیاسي چارو له شنونکي او د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد سره مرکه کړي او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا په اوسنیو شرایطو کې د طالبانو په وړاندې د یو قوي سیاسي ائتلاف رامنځته کېدو ته زمینه برابره شوې.
په تیر یو کال کې د سقوط رابطې خو چې څومره ائتلافونه هم جوړ شوي هغه دوه درې میاشتې هم نه دي پایدلي. کله چې په ترکیه کې ائتلاف جوړ شو دوه درې میاشتې وروسته لومړی دوستم او بیا مخکې ځنې وتل او بیا دا ائتلاف وپاشېدی. او هغه مهال چې یو څو میاشتې د ائتلاف و هم د یو دریز نه درلود، ځینې د طالبانو په وړاندې وسلوال مقاومت خبرې کولې او ځینې طالبانو سره د خبرو خبرې کولې او دا ټولې خبرې د سیاسي سهم د پاره وې، د سیاسي امتیازاتو د پاره وې، یعنی غوښتنه په ټوله کې بیرته شخصي و، شخصي منفعت باندې د ائتلافونو جوړ شوی. او په تیر کې په تیر شلو کلونو کې هم د پونه دوی درې میاشتې ځکه نه دی پایدلی چې تل د دې غوښتنې همیشه شخصي وي، هیڅکله ملي ګټې تعریف شوي لانه دي، د تعریف کړې لانه وي چې دغه لپاره د ائتلافونو جوړ کی. او بل دا چې همدغه مقاومت چنن مشرتوب احمد مسعود کوي، د دې یو ټولو مهم غړی راغلی یونس قانی کبو یو ونه وړاندې لدې مقاومت څخه جلاس او نو دا یعنی هغه سیاسي ثبات دلته نسته. د دې ترڅنګ راغلی محب د خپل لومړی مرکه کې فکر کوم غدا آزادۍ رادیو سره و تیر کال کله چې د سقوط ورسره لمړی مرکه وکړه په هغه کې ډیر واضح وویل چې د هیڅ ډول وسلوال مقاومت طرفدار نه دی. امانن د وسلوال مقاومت د ائتلاف د مشر سره خبرې کوي او د دې ترڅنګ د خپل ټولو مرکو کې تل هڅه وکړه چې پر نورو باندې پړه واچي. حتی نمونه واخیستل د کرزي صاحب نوم واخیستی، د ډاکټر عبدالله نوم واخیستی، همدارنګه د دفاع د وزیر نوم واخیستی، د ملا صالح نوم واخیستی. نو کله چې هغه سیاستونه تر دغه بریدی چې تر پورنو پورې ځان پړ نه بلی نورې پړ بلل او په نورې ملامتیا اچوله، نو بیا خو دلته ائتلاف نشي جوړېدلی.
بلې آزاد صاحب، که څه هم تاسو په خپلو څرګندونو کې ورته اشاره وکړه، په خپله محب هم وویل چې د پخواني جمهوري نظام د سقوط یو عمده لامل همدا و چې د سیاسونو ترمنځ یوه عمومي اجماع رامنځته نه شوه. فکر کوئ چې اوس له هېواده بهر د داسې یو اجماع د رامنځته کېدو زمینه برابره شوې او که دغسې اجماع هم رامنځته شي هغه به څومره مؤثره وي؟
په دې کې خو شک نشته چې د نظام د سقوط، د تېر نظام د سقوط یو تر ټولو لوی لامل همدغه سیاسون و، او نه یوازې چې سقوط بلکې په افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې دولت په ځانګړې توګه حکومت بیا کله چې د سیاسي ثبات هلته نه و، فساد په اوج کې و، همدارنګه کار هلته نه سپارل کېده. د دې ټولو لوی لامل همدغه سیاسون و او یووالی نه و، یعنی هلته سیاسي شعور بیخي موجود نه و، په دې کې شک نشته. لیکن کله چې د هغه مهال چې ټول امتیاز ټول قدرت یې درلود، هم سیاسي هم نظامی او هم اقتصادی، هر څه په واک او خاورې په واک او دولت په واک، او هغه وخت چې دوی ونتوانېدل چې یو ائتلاف جوړ کړي په یو خوله دی په یو ژغ دی او ملي ګټو ته دی وفادار وي د شخصي ګټو پر پرتله، نو نن چې سره پاشل دي په بیلابیل هیوادونو کې د مهاجرت ژوند تیروي، هیڅ امکان نه لري چې نن د چار څه لاس ورکړي دي او د نن ائتلاف جوړ کړي. او بیا تر ټولو مهم دا ده، لبده مرغه نوي سلنه سیاسيون په دغه کې نوي سلنه کسل نوي نوي سلنه دا تل همیشه د نور قدرتونو کغه د سیمه قدرتونو او هغه نړیوال قدرتونو دی خو د ګټو منافیو لپاره د کار کړی دی، که جنگي دلی دی، که سیاست کړی دی، که موقف کې و د نور د ګټو لپاره، یعنی د نور هیوادونو د استخبارات د استخباراتي شبکونو نیولې، د نور هیوادونو د سیاسيونو د افرادو سره د اړیکې وی نن هم دی او نن هم دی د ګټو لپاره کار کوي. نو دا ائتلافونه بیا نه پای او دا ائتلاف امکان نه لري کله چې هغه محل هر څه و چې دی ونه توانې دل نن خو زه فکر نه کوم چې دا جوړ شي، کو جوړم شي ممکن و میاشت وی میاشت و چلیږي تر هغه ډیر عمر نه لري.
د سیاسي چارو شانون کې یو د باور غورځنګ مشر نجیب آزادو چې د افغانستان د پخواني حکومت د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب د څرګندونو او د ورستیو سیاسي ائتلافونو د جوړېدو په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
د روسیې ولسمشر وایي د هیواد چارواکي د اړتیا تر حده د طالبانو له حکومت سره تماسونه نیسي. پوتین د قزاقستان په غونډه کې وویل په افغانستان کې کورنۍ جګړه د هیچا په ګټه نه ده، خو په ورته وخت کې دا ادعا هم وکړه چې طالبان د افغانستان په شمال کې د بهرنیو ترهګرو په موجودیت سترګې پټوي. تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د روسیا او تاجکستان ولسمشرانو له افغانستان څخه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د یاغیانو د نفوذ د احتمال په اړه اندېښنه ښکاره کړه. په پرونۍ غونډه کې چې د قزاقستان په پلازمېنه استانې کې جوړه شوې وه، افغانستان د بحث یوه مهمه موضوع وه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې ناسته کې وویل هیواد له طالبانو سره د اړتیا تر بریده تماسونه نیسي.
په افغانستان کې د کورنۍ جګړې مخنیوی زموږ په ګټه دی. د اقتصادي رکود په اړه د طالبانو حکومت باید د مخدره موادو قاچاق په شمول په پخوانیو طریقو د دودیزو عوایدو ټولول ودروي. ټول په دې پوهیږي طالبانو د بهرنیو تروریستانو په وړاندې چې د بهرنیو استخباراتو د فشار پر اساس د افغانستان په شمال کې سرګندیږي سترګې پټې کړې دي. د جهادیانو ترمنځ د پولو له پورې غاړې اړیکې زموږ ټولو لپاره ګواښتي. پوکار د چې د افغانستان له اوسنیو چارواکو سره کار وکړو.
په پرونی غونډه کې له افغانستان څخه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته پر ګواښونو ډیر بحث وشو، خو په نورو مواردو لکه بشري وضعیت د افغانستان د بشري حقونو او اقتصادي وضعیت په اړه چې ډیر لویدیځ هیوادونه پرې ټینګار کوي د مشرانو له لورې خبرې ونه شوې. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په پرونی ناسته کې وویل هیواد له افغانستان سره په خپلو سرحدي سیمو کې د پوستو جوړولو ته دوام ورکوي.
پیری مترو تاجیکستان او غاز کې غرنیت
د خبرداري پر اساس د افغانستان او تاجکستان په پوله کې وضعیت ستونزمن شوی او غواښونه هم تر شپېته سلنې پورې زیات شوی دي. موږ هڅه کړی چې زموږ پولی ټینګ شي او سرحدي تاسیسات جوړ شي. ستاسو د معلوماتو لپاره موږ په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان خواته 115 اویا پوستي جوړې کړې دي، خو دا کافي نه دي.
طالبانو په زلونو ډاډ ورکړی چې د افغانستان لخواري به هیڅ هیواد ته خطر نه پیښیږي، خو په تیرو میاشتو کې د افغانستان لخواري تاجکستان او ازبکستان ته د راکټي بریدونو راپورونه ورکړي شوي و چې داعش مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د طالبانو د واک ته رسیدو 14 میاشتې نن پوره شوې، خو تر دې دمه د دوی حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د روسیې، چین او ترکمنستان په شمول د سیمې ځینو هیوادونو له طالبانو سره د تماسونو د دوام غوښتنه کړې، خو دوی هم ټینګار کوي چې دا تماسونه د افغانستان د اوسنیو چارواکو د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي.
د افغانستان په اړه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د وروستیو څرګندونو په اړه مو راپور واورید چې ویلي وو په افغانستان کې کورنۍ جګړه د هیچا په ګټه نه ده، خو په ورته وخت کې دا ادعا هم وکړه چې طالبان د افغانستان په شمال کې د بهرنیو ترهګرو په موجودیت سترګې پټوي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
ټاکل شوې ده چې سبا په استرالیا کې د کرکټ د شلو اوورونو نړیوال جام لوبي پیل شي. دا ونۍ تر اخره به د لومړي پړاو لوبي په دوه ګروپونو کې ترسره شي. افغان لوبډله د غوراوي پړاو کې ده چې دا لوبي راتلونکي ونۍ شروع کیږي. د شلو اوورونو نړیوال لوبو ته کتنه په دې راپور کې.
د شلو اوورونو د کرکټ نړیوال جام لومړی ځل په 2001 کال کې پیل شو. کوربه جنوبي افریقا وه. تر دې وروسته و ځله دا نړیوال لوبي په بیلابیلو هیوادونو کې ترسره شوې دي. تروسه دا جام د وسلې وستینډیز ګټلای دی. لدی پرته هند، پاکستان، انګلستان، سریلانکا او استرالیا یو یو ځل دا جام خپل کړی دی. د برېټانیي رسنیو په استناد نشته شپږ پیړۍ مخکې د کرکټ لوبي د انګلستان په جنوب ختیځ کې پیل شوې. دا لوبي بیا د برېټانیا د امپراتوري سره خپلې شوې او د 19مې پیړۍ په پیل کې د کرکټ نړیوال شورا لپاره منځته کې دوسرې نړیوالې مسابقې شروع شوې. د کرکټ نړیوال جام خو یوازې یو رسنۍ وو. چلمړی چل په 1950 یم کال کې وشو. دا جام هر څلور کال وروسته تر سره کیږي او راتلونکي لوبي په 2023 کې په هند کې دي. د ټیسټ لوبو نړیوال جام هم اوس پیل شوی چې تیر کال نیوزیلند خپل کړ. د شلو ورونو په لومړیو دوه نړیوالو جامونو کې افغان لوبډله ونه لوبیده. له هغه وروسته د جام تلاره وکړه، خو تر دې دمه د پام وړ نتیجه نه ده ترلاسه کړې. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف ازادي راډیو ته وویل چې هیله مند دی چې سږ کال به په نړیوال جام کې افغان لوبډله ښه وځلی شي.
تیاریان الحمدلله ښه دي، آمادګیان د لوبغاړو فټنس هم ښه دی.
افغان لوبډله به د دې تیاریو په ترڅ کې د دوشنبه په ورځ له بنگلاديش او د چهارشنبه په ورځ له پاکستان سره تمرینی لوبي وکړي. په نړیوال جام کې د افغانستان لومړی لوبه د غوره پړاو له پیل سره سم په لومړی ورځ د اکتوبر په 22 له انګلستان سره ده. څلور ورځې وروسته تر دې له بلې پیاوړي ډلې نیوزیلند سره د افغانستان لوبه ده. له افغانستان سره په ګروپ کې کوربه استرالیا هم ده چې د نومبر په 4 به مسابقه ورسره وکړي. دوی نورې هغه لوبډلې به له دې ګروپ سره یو ځای شي چې د لومړي پړاو په سیالیو کې روانه اونۍ بریالۍ شي. د لومړي پړاو لوبې په دوو ګروپونو کې ویشل شوې دي. په الف ګروپ کې سریلانکا، نامیبیا، متحد عربی امارات او هالند. په بی ګروپ کې ویسټ انډیز، سکاټلند، زیمبابوې او آیرلند. لدی هر ګروپ به دوه ټیمه د غوره لوبډلو پړاو ته لاره کوي. په تیرو 15 کلونو کې د شلو وره نړیوال جام لوبي د کورونا وبا او یو شمېر نورو دلایلو له امله په منظم ډول نه دي ترسره شوي. خو تر دې وروسته چې د کرکټ نړیوال شورا کوم پلان ورته جوړ کړی دی، د دې جام لوبو مهالویش منظم کړی دی. تاکل شوی د چدوا کال وروسته د شلو ورنو د کرکټ نړیوال جام په ویسټ انډیز او د امریکا په متحده ایالاتونو کې ترسره شي. له هغه دوه کال وروسته به هند او سریلانکا د دې جام قربانوي. په 2028 کې به په استرالیا او نیوزیلند کې د لوبي وشي او په 2030 کال کې اټکل کیږي چې بریتانیا او آیرلند به د شلو ورنو د نړیوال جام قربان شي.
له خبرونو ور اخوا
نن د اکتوبر 15 د کلیوالو خزو نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال منځل کیږي چې په افغانستان کې د پخوا په څیر د ښځو ژوند لا کړاوونو ډک کڼل کیږي. وروسته له هغې چې طالبانو د 2020 کال د اګست میاشتې په نیمایي پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په ښاري سیمو کې هم ګڼې ښځې له کاره وګرځول شوې. په کلیوالو سیمو کې هم د تیرو کلونو وچکالیو، طبیعي آفتونو او نورو ټولنیزو ستونزو د ښځو ژوند تریخ کړی. هغه ښځې چې د کورونو مشري ورتر غاړې ده، اوس د اولادونو مړولو ته حیرانې دي، ځکه له اقتصادي ستونزو کړیږي. په دې تفصیلي راپور کې د کلیوالو ښځو ژوند ته کتنه شوې.
د نورستان د مرکز پرون په یو کلیوالي سیمه کې همیرا چې ملای کلکه تړلې په کاروانده یا پټي کې د نارینه په څیر درانه کارونه کوي. هغه ازادي راډیو ته ویلي ځینې فزیکی کارونه ورته ډیر ګران تمامېږي.
دلته خزی چې ډیر کارونه کوي، لکه د پټي کارونه کوي. دا پټي کارونه چې ډیر مشکل دي، لکه قلبه کول، ایوی کول او واخره بل داس نور ډیر کارونه دي.
دا په افغانستان کې د میلیونونو ښځو د ژوند یو روڼ انځور دی چې ډیری د ګڼو ستونزو له کبله نالوستې پاتې دي. د لسیزو جګړو یې د ژوند تصویر تت کړی او په تیرو شلو کلونو کې د نړۍ له سخاوت ډکو مالی مرستو هم د دوی وضعیت زیات بدل نه کړ. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وایي په افغانستان کې څه باندې 70% خلک خپل عواید د کرنې له لارې برابروي. په ګڼو کلیوالي سیمو کې ښځې چې له زده کړو بې برخې پاتې دي، د ماشومانو د روزنې تر څنګ له مجبوري د نارینهو تر څنګ په پټیو یا هم نورو برخو کې درانه کارونه کوي، یا هم د ژوند نورې سختۍ په خاموشۍ سره ګالي. د میدان ښار پخواني ښارواله ظریفه غفاري وایي په کلیوالي سیمو کې د ښځو ژوند پخوا هم ستونزمن و، اوس هم کیسه دغه ده.
پلری پراتو سیمو کې د افغان ښځو وضعیت کچېری د تیر کال د 2023 کال د 15 اگست نه اخواته هم حسابو په ډیر بد وضعیت کې وو، کدی خوې هم حسابو لغه بد نه بدتر خواته تللی. متاسفانه په نه یوازې په تیرو شلو کلونو کې، نه یوازې د اوس یو کال او څو میاشتې، بلکې تل تر تله د افغانستان د حکومتونو، د افغانستان د ولسونو یو له تر ټولو ډیر ټینګ ستونزه همدا و چې لویه ستونزه همدا ده چې ښارونه مو هیڅکله له کلیو سره او کلي له ښارونو سره نه دي وصل شوي.
له لسیزو راهیسې ټولنپوهانو یوه ستونزه دا ګڼلې چې د افغانستان کلیوالي سیمې له ښاري هغو سره په ډېر لحاظ توپیرونه لري. د متوازن انکشاف د پلانونو د نه عملي کېدو له کبله هغه خدمات چې په ښاري سیمو کې وړاندې کیږي په کلیوالي سیمو کې په هغه اندازه نه وي، ځکه نو د خلکو د ژوند څرنګوالی هم په ډیرو مواردو کې توپیر لري. که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په کلیوالي سیمو کې د ښځو د ژوند د بهتري لپاره ځینې پروژې عملي شوي، خو اغیز یې اوږدمهاله نه ښکاري. د ولسی جرګې پخوانی استازي ګلالی صافی همدا خبره کوي.
تیرو شلو کلونو په هغه مصارف چې په افغانستان کې وشو، لازمه تغیرات د خلکو او د ښځو په ژوند کې راغلي. متاسفانه خصوصا هغه میرمنې او نجونې چې د لری پراتو سیمه کې اوسېږي، هغه لک یعنی ډیر لک ویلې شو چې ډیر لک لاسرسی د کومه کوته درلوده. لازمه اقدام یعنی اسی چې باید شوی و نه شو. متاسفانه بعضی انجوګانې، البته ټول په عموم کې نه وایم، بعضی انجوګانې په خروار پیسې لاسته راوړلې او ډیر آی فمایل هم وشو. معمولا زه بیا هم تکراروم چې زه عمومي نه غږیږم. بعضی انجوګانې وي چې شاید خوځو ته یو څه کړي اوسي، هغه هم سترګې پرې نه شو پټولی، اما په عموم کې اسی چې لازم و هغه رقم کار متاسفانه په افغانستان کې نه دی شوی.
ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې چې 22 میلیونه او اتلکه کسان په افغانستان کې کافي خواړه نه لري او د دوی 80% په کلیوالي سیمو کې ژوند کوي. پر کلیوالو ښځو یې د دې ستونزې اغیز هم څېړلې دي. په افغانستان کې د تیرو څو کلونو وچکالیو، ناامنیو، په کور دننه کرنیزو حاصلاتو ته د مناسب بازار نشتوالي ګڼ کسان د بېوزلۍ له ستونزې سره مخامخ کړي دي. د بېوزلۍ تر ټولو زیاتې اغیزې هم ښځې ګالي چې په عاطفي لحاظ زیانګالی ګڼل کیږي او د چا خبره تل د خپلې خولې مړۍ د کورنۍ له نورو غړو سره شریکوي. مثالونه یې خورا زیات دي. د ورزګان اوسیدونکې زینبو له دهراوت ولسوالۍ مرکز ترینکوټ ته په کډې کولو مجبوره سوې، خو لوږه یې لمن نه ده پرې ایښې.
جراوت راغلی چې نن می اته مده کمی نه مده تام په تبخې نه دی یادلې قسم په خدای کمی کیا غړه غته غړی په کور کې لرم کوته کرا سره دی دا دوه نیم سی اخلاص سو لازم دی ما خاطر کما دانه پښې پیدا کړی یو دی خاصه ګرانی د بل خاصه نشته دا بل خاصه دوه نیم شی ولا کی چې خلیته واچوم یا واس به خراب دی واس حالت به خراب دی
دا کلی په نوم د بل شزه ځوان زوی وجل سوی او میړې د غټي وټي نه دی هغه وای چې اوس سوالګری ته مجبور سوی
په خاله شوی نه کې شی به پیدا سوی غیرم په پیدا سوی میړې مې نه سزه یی پدې ډیر خورسم دوه نه څوک په کلی کور کې نه ویني چې ما شناخته کې دی ګونه بانک ماته چې نه راک
د ونسن په لور پراتو سیمو کې خلک شکایت لري چې په تیرو شلو کلونو کې په سیمو کې یو لړ کارونه سوی خود دې ژوند په اساسي ډول نه دی بدل کړی د شکایت کوي چې لکله طالبانو 15 میاشتې مخکې پر افغانستان بیا ولکټینګ کړه په دغه هیواد کې د بیوازلی اندازه هم پراخه سوه د دې ترڅنګ د افغانستان په کلیوالي سیمو کې ځینو دودیزو مسایلو او شوزو ته په کم سترګه د کتلو موضوع هم د کلیوالو شوزو د ژوند د کړاو پیټي زیات کړی دی بشیر احمد نادم چې کلونه کلونه د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د خبريال په توګه دنده ترسره کړي د کلیوالو شوزو د ژوند د نه بدلیدو علتونه بیانوي
یو تر ټولو عمده عامل په ټولنه کې د شوزو په اړه حاکم ذهنیت دی چې لا هم شوزو ته د سیال انسان په سترګه نه کتل کیږي او هغه حقوق نه دی ورکړل شوی چې د اسلام دین ورته ټاکلی دی علت دا دی چې په دې اړه لډیر په خوا د خلکو د پوهاوی کچه ډیر ټیټه ده د دې ترڅنګ نور عوامل هم لري چې هغه کلتوري ستونزې او سنتي مسائل دي
د میدان شار په خوانی شارواله ظریفه غفاری وای د هغې معلومات شي چې په کلیوالي سیمه کې د شوزو وضعیت په وروستیو کې لا پسې خراب شوی دی
د کلیو وضعیت نه یوازې چې په تیرو لسیزو کلونو کې خ نو حتی اوس هغه وضعیت بیخي صفر ته تقرب کړی او بیخي بد حالت کې دی د اقتصادي وزنه نیولې تر صحي تر ټولنیز په ټولو برخو کې د خزو وضعیت دا محل په کلیو باندې کې بيخي لسفر نه هم شاید منفي خواته تلوي ځکه چې مونږ په خارونو کې لسونځو سره مخ یو
ملالي نورستاني چې له پانتون فارغه شوی وايي په کار د په کلیوالي سیمو کې هغه شوزو ته چې د کورونیو مسؤلیتونه ورتر غاړي دي ځینې حرفوي کورسونه برابر سي
باید دوی ته حرفوي زده کړې کورسونه دي ورته برابر شي یو څه مصرفیت ورته پیدا شي تر څو دوی جسمن روحن آرام اوسي
طالبانو پر افغانستان د ولکیل بیا چنګولو سره د شوزو چارو وزارت منحل او پر ځای د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت تشکیل کړ طالبانو چې په خپل لومړی واکمنۍ کې له 1994 څخه تر 2000 لومړی میلادي کال پورې انجنونو ته د تعلیم او شوزو ته د کار اجازه نه ورکړي اوس بیا پر افغانستان واکمنان دي چې یو ور بیا پر شوزو ځینی محدودیتونه لګولې دي اوس هم د دوی نهي عن المنکر وزارت وخت نا وخت د اعلامیو په خبرولو سره پر شوزو خپل محدودیتونه زیاتوي هغه څه چې په ملي او نړیواله سطحې عکس العملونه پارولې دي په کلیوالو سیمو کې د شوزو د ژوند د بهتري لپاره د ولسی جرګې په خوانی استازي ګلالی صافی وړاندیز کوي چې شزی باید په خپل حقونو خبرې سي
سوچ خپل خزه د خپل د حقوقو او خپل مدني حق چې په قانون او په اسلام کې ورته خپل په پونشي څه فکر نه کوم چې دا هغه فشارونه چې خلک خزو باندې راوړي چې ګویا اجاب سره قمرات کې یا کوم د سر دیني دی او کوم کلتوري دی دا نشي تفریقه ولای هله من نیم چارت زر خزي خپل سواد لري چې په دین پوشي پر اواش پوشي او خپل په حق باندې پوشي چې دا تفکیک کولای شي چې کوم اصول دي چې باید اړې ته پابند اوسيږي او کوم اصول دي چې تخطیط نه کیږي او د دې په حق باندې تیر کیږي
د طالبانو ویاندویانو د افغانستان په کلیوالي سیمو کې د شوزو د ژوند د بدلولو لپاره پر پلانونو د بحث لپاره زموږ اړیکې جواب نه کړې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي څرنګه چې شزي ځینې محل په کلیوالي سیمو کې لام لید څخه لري پاتې دي په افغانستان کې د بشري مرستو پر محل باید دغه شزي هېری نه کړای سي او د دې اړتیاوې هم کم اهمیت ونه ګڼل سي
د کلیوالو خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو د کلیوالو خزو د ژوند په اړه راپور واورید. دا ورځ داسې مهال را رسیږي چې په افغانستان کې لا هم لشپګم ټولګي پورت تنجونې خوانځي ته نشي تللی او ډېرې ښځې له کاره منع شوي. ازادي راډیو ته غواګیاست د رادیو ترڅنګ زموږ خبرونه زموږ د وی پانی لارې هم لوستلای او اوریدلای شي. زموږ پته د ازادي رادیو ټکی کام هم دا ډول کولای شي. د ازادي رادیو د ټولنیزو شبکو لارې زموږ ټول مطالب واوري کولای شي. د فیسبوک، ټویټر او انستګرام په لټون خونو کې د ازادي رادیو نوم ولیکئ او د ازادي رادیو تایید شوی پانی پیدا کړئ. لاغه ورسته چې کله متعقب کړئ کولای شي هغه مطالب چې ازادي رادیو خبروي د دې پانو لاره تاسو ته هم در ورسیږي. ورو ورو 8:30 کېدونکې دي. مخکې لدی چې یو ځل بیا البته مخکې لدی چې لاړ شو درسي سات خبرونه واورو یو ځل بیا د خبرونو لنډیز تر اورو. د شانګهای د همکارۍ سازمان یو شمیر غړي په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې